د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو د ازادۍ رادیو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالی بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن په لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې په قتل یو تورن کس د اعدام حکم تطبیق کړ. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر راوروسته نږدې 2 کلونو کې د اعدام دوهم حکم دی چې په عام محضر کې تطبیقیږي. تیر ځل طالبانو یو کس په فراه ولایت کې اعدام کړی و. د لغمان ولایت د مطبوعاتو له مرکز څخه په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اجمل په نوم دا تورن کس چې په ډزو اعدام شو د 50 کسانو قتل و. د بشری حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو نیمګړتیاو ته په پام سره د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې اعدامونه دې نه کوي. د بخنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیره حمیدی وایي د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. میرمن حمیدی پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 53 غونډې د هغه تازه راپور یادونه وکړه چې وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کیږي. دا راپور د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې پرونی غونډې ته وړاندې کړی و. د طالبانو حکومت دا راپور رد کړی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د بنت او د تبعیض پر ضد د کاري ډلې راپور د هغو تبلیغاتو برخه بللې ده چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو او د لویدیځو هیوادونو او بنسټونو له ادرسه د طالبانو د حکومت پر ضد پیل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او ځورول سم دستي پای ته ورسوي. د سازمان نن د جون په 6مه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د کډوال چې له نیونو او ځورونو سره مخامخ دي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه تښتیدلي دي. پاین حال کې د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې ل نړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبريالانو سره مرسته وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غکړی چې له افغان خبريالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي چې په پاکستان کې د ژوند لستونز سره مبارزه او خپل مسلک کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ګڼ شمیر خبريالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اوکراین پلازمینا کیف او څو نور لوی خارونه تیر شپه د روسي پر راکټي حمله کې پنه خښول. د کیف والی سرهی پوپ کونن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د هوایي مدافع سیستم د تیر شپې په اوږدو کې د روسي د درون پراخ بریدونه شاند کړل او د ایران سخت نږدې شل درونونه یې راوغورځول. پوپ کو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې د پر کیف د روسي لومړی حمله وه. ولی همدارز وویل چې په پلازمینا وبخید کیف ولی هم درزو ویل چې په پلازمینه کې د هوایي حمله الارم څخه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړ چې د بیگانه حمله د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسي د بې دلیله يرغل لپاره د رواني جون میاشتې تر 13 نیټه پورې د اوکراین 9300 ولسی وګړي وژل شوی او نږدې 14000 نور ټپیان دي. د روسي د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین يرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې خای د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځله زیات وي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق د لومړی ماده لمخې ټول خلک د خپل ځان د ارادي حق لري. د دې حق لمخې دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي، ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریز څښتنې وي. په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو، دا زما حق دی خپرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خپرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیله چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده، آغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اوریدونکو، زموږ دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړۍ پوښتنه به آغلی جلال ستاسو څخه وکړم، تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یوه هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، استاسو ټول درانه کارکونکو ته، درانه میلمنې ته، او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه. دا سې دی چې یو په افغاني ټولنه کې نه، بلکې په هر ټولنه کې ښځې نیمایي قشر د ټولنې دي، او ښځې بنسټ د معماران دی، بنسټ دی او ټولنې دی. د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. که چیرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي، او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات لمنځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولای شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي، دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولای شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه آغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، ستاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي، او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاتې شوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، قدرمنی میلمنې ته، او ټول اوریدونکو ته. خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره یم، او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه تنها په سیاسي چارو کې، بلکې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچیر داسو دی بحث ته سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللی تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولای شي خپل مدني، خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخشونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېر صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي، یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي، یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغه کې یا خدو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي، او یا به هم هغه کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې خدای په سیاسي، مدني او ټولنیز چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه ده.
بله ډیره مننه اغلی جلال، تاسو څخه به د اغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه شدي هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتون نه. تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آئین کې هم نشته، خصوصا ښځو دپاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجار لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجار لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویره چې د هغه صحابیه و، حضرت سمیا چې د طب یو معالجه و، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کیږي، هغه وخت کې د مالیات د ټولولو مسؤوله وه. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام ورته ورکړی دی اسلام کې. اته حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پښی لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معمار دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظه همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمی المنز ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړی، د هغه غوښتنه منل شوی دی، د وخت سره د هغوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی دی. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنې د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظه دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر نا امید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنی نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه و په څیر کولای شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکی کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولای شي مثلا دوی نشي کولای، خو صرف د فزیکی د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې د پاره طبیعي غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا غاله دي. او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه، هم د دینی لحاظه، او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونو له نظره دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره، یو قشر لپاره.
مننه اغلی جلال. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشرانې وې، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته و مکتب ته نسي تلای، ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه اغلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
تاسو مېرمنه ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق چې نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د ازادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعضې مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه ده ورکړی، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامي جنبه ورته ورکوم، زه هغې ته اجازه نه ورکوم. بدبختانه او متاسفانه فعلي شرایط په افغانستان کې هم عین موضوع روانه ده. تاسو پوهیږئ که چیرې دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی ښځې ته د تحصیل، تعلیم، د سیاسي فعالیتونو حق نه وای ورکړی، نو ولې به د خدیجه الکبرا نوم مونګه او ټول اسلامي نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په ټول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچیرې خدای ته اسلام حق نه وای ورکړي، د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې داسې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډېر لیدلې دي. فاسألو اهل الذکر، دې کې خو نه دی ویلي چې فاسألو اهل الذکر چې تاسو نارینه نه حتما پوښتنه وکړئ او ښځې ورنه جدا کړې وي. یا هم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیات صریح قرآن عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې قرآن عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د ځکه په سر باندې ځوان کوي هغه ته ټولو ته دا مسایل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډیر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډیره توجه نه ورته کیږي. یعنی دا 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 اساسا که تاسو د هر عرص نه دا موضوع ته مطرح کړئ، دا قابل دی تحمل نه ده یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک ښځې تشکیلوي. یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یو ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره وي چې یو مور د اسلامي اصولو په ټولو هغو مواردو باندې سمبالې چې دین مقدس اسلام پکې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خولې اوري، د تاسو خولې اوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خولې اوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي وو چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یو ویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایگان چیرته رسیدلي، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چیرته رسیدلې، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا د خپل ورور ناوري، یا د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې پاسواده ښځو نه اوري. دا ډېر یو مهم بحث دی چې باید ډېره توجه وشي.
مننه اغلی جلال، تاسو وریدل چې اغلی سیلاب هم تاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشري حقوقو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي، که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګو کې خپل وطن د تمدن لپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ لپاره د خپل اغراتلون کې نسل د یو ښیراز روزولو لپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظ ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډیر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډیر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دې نه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دې باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تیریږي شپه راځي او ماشوم جګیږي او ویده کیږي، دا خو ښایي نه ښایي کیږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیره وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د میړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې مونږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه مونږ ورونه ډیر هغه وي ښه تعلیم هم ولري کورنه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه یا ته بې سواد پاتې دي، دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا 40 کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډیر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه 4 اولادونه لري، یعنی د 4 نفرو تر 8 پورې دی روزل. هغه ډیر چې وي خو هغه خیر، هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې 4 اولادونه لري. دا یوه مور روزنه ده، 4 اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي نه حق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپل تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه وي، دی مباح څه دی، مکرو څه دی. اله لکه ټاپه وي چې دغه فلانکي چې دلته هغه شو لاړ دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو، هغه بل چې هغه نه لارې نه راغې دا سرټیفیکټ د واخلې دا بیخي جنت فردوس کې ما معمولی ده چې داخل شو. اما نه، دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی. دغه ټیکهداري په دغه دنیا کې څوک نشي کولای. په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې دپاره تعلیم، تحصیل، کار، ډوډۍ، یو اجتماعي آرام ژوند، د آبرو، عزت او حیثیت ژوند ورکي، نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکداران ځانونه وګرځوي، هغه څوک به وی چې چاته به بهي سترګو ته ناراضي، اما الله ته به بهترین شخص همغه وی، خلک الله ته سجدي لګوي، دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني کوونه ویني، هغه پټ عبادت چې د الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی. اما زما فکر کې د یو حاکم لو عبادت همدغه ده چې خپل ټولانه اوته حسینه برابر کی.
مننه اغلی سیلاب، تاسې د خپل خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هر دوره کې د شذو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان لیدل دي. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هر پریکړه کې د شذو حقونه ډیر زیانمن کیږي؟
د ما په اند او د ما په نظر باندې دا اسی مسله دلته ده چې د دې کډې باندې شو پوهی کې کچېره مثلا نارینا په هر شکل کې وي، هغه په یا په زور یا په جبر یا د احزاب له طریقې یا د نو له طریق نه دوی کولای شي چې خپل ځانونه ورسوي. اما په دې باندې ښه پوهېږي چې تر هغو چې یو خزینه باسواده نه شي او تر هغو چې یو خزینه د سیاست په ډګر کې میدان تخیل نه شي او تر هغو پورې چې ښځو ته آزاده ونډه ورنه کول شي، زه فکر نه کوم هغه جامع ډېر پیشرفت وکړي. لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړه او ما هم خپلو خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په ډېرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه جنگ خود ته ډیر ضرر رسوله. زه به د ټوکې په شکل تاسو ووایم، یا یې فکرای پرې لري کړی یا یې هم فکرای ورته سر کړی. نو دا داسې ده کنه چې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي، یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سمبال کیږي، هغه کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوي، اول به تاسو د ښځې په تعلیم او تحصیل باندې به پابندي کوي، په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو، د ښځو په خبرو، د ښځو په باندې کار کوي. ما مخکې دا خبره وکړه، تر هغو یو ښځه باسواده نسی تاسې یو مترقي جامعه نسی درلودلی، تر هغو چې یو ښځه سیاسي انګیزه، اقتصادي انګیزه او بالاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري، تاسو د دې تمه مه لرئ چې بالاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي. ځکه چې لکه د تاسو میلمنې ته خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه، کچیرې یو ښځه باسواده سي پیدا، د هغې سره به حتی اقل دوه بچي، د هغې کچیرې حتی اقل دوه بچي ولري، هماغه دوه بچي به په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي. حتی اقل هغه د لمانځه او اوداسه فرایض، مستحبات، واجبات، نور څه مسایل چې مطرح کېږي، هغه مسایل خو به ورته وښایي. او کچیرې متاسفانه او بدبختانه را په دا څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او مونږ او تاسو تجربه کوو، که په دې شکل باندې مونږ مخ ته ولاړ شو، زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه سیدني بحران څخه د باندې ووځي.
مننه اغلی جلال، تاسو واوریدل چې اغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شې ټولنې درامسته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت شذو ته حقونه ورکړي، خو طالبان وای چې دوی د شذو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامسته کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سند لکه دوی چې وای لکه دوی چې ژمنه کوي؟
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده. طالبانو د پاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي، هر څه جوړو، هیڅ مشکل مون نه درلوده. مازه یو لند خبره به درته وکم، کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم، خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې خزي وو، یا چې زه وم یو رئیسه هغه رئیس عمر زنان وغه وخت کې روسه د پارلمان وکیل سایره شریف، زه خويندې نورې وې چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل، شاګردان ته څوک داسې یعنی د جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غښوی وو چې اته د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نتلل. مونږه شاګردان پیدا کړ، استادان مو پیدا کړ، په ډیر زحماتو سره خزی نه پیدا کیده هتا مونږ د چلوروم ټولګی نه پورته شاګرد نه درلوده کله چې 2020م کې سقوط وکړو مونږه یعنی سلګونه په هندون فارغان لرل زورګونه شاګردان نور زورګونه یعنی 2005م لرل خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل څه په موسسات چوکاټ کې څه په چوکاټ کې یعنی هر ځای کې ځای یو ترقی رامنځته شوې وه اصلاح رامنځته شوې وه درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده او ملاحظات هر دولت هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي دوی چې راغلي وه هغه دروازه دې نه وای بند کړې هغه فش دې نه وای ټول کړی تیار معلم وو شاګرد وو اغه خپل چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی و چې په دغه ترتیب هغه د حجاب د پاره ډیر پابند دي افغانستان کې نه نه سلنه خلک ټول مسلمانان دي یعنی دلته دین نه وینه راغلی چې چاته یا افغانیت خو یا څوک ضرورت لري څوک ورته افغانیت غیره اسلامیت شي وخی هر څه د دې اجازه وو هر یو ځان کې خپل ناموس هم پیژني خپل غیرت هم پیژني خپل خور لور دې ساتنه دې پاره هم دوی چې یو حجاب دې پاره دې حجاب دې پاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پوری ایسو بده ته راکړی وي مخالفت کړی وي شخصا زه په امریکا کې ناشته یم زه مخالفت نه کوم چې په امریکا کې ناشته یم فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یو چې ځکه چې د اسلامي ټولنې د اسلامي عوامو په بنا چې کوم کار کوي بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالي نه خپ کیږي اما په زمين کې چې دا لاس کال ورسته دا ډاکټر خان بیا ځړي شي یا انسان خو شي حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټر یې لکوم کوو مونږ نور هغه قابلیت لکوم کوو مونږ نور هغه استاد لکوم کوو چې هغه آینده نسل وروزي مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کیږي پلار نفقه پسې ورګدای هاته هغه الف با څو ورته وخی هاته داسې خلک دي چې خزي کې خصوصا ټیکداران د جنت دی عاجل فدوا صادروي چې ته خو کافر شوي اما ته پښتنه وکړه چې مونږ کې فسونت څو دي فرض څو دي داخلي څو دي خارجي څو دي مباد شه دي مستحبات واجبات څه دي الف نه خبر نه دي او په هغه نه چې کینی خلکو ته دافې دوی ورکوي چې فلاني کافر شو فلاني مسلمان شو دا څه شي دي دا هغه نه پوي دي چې دوی په هغه خپل نه پوي کې مست مغرور لیونی دي کچیر دوی خپل تحلیل لرلای یو اندازه علم لرلای دوی په پوي دي چې مونږ
بلی غلی جلال ستاسو ژغه مش سره قاتاسو مش هڅه کوي چې تاسو بیرته د خپل استودیو سره واصل کو فکر کوم چې تاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنل خراب دی که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړي چې تاسو خبرې مو جوړو غلی جلال
بلی زه واصل نه یم هغه مې نه درځي
اوس تاسو ژغه مش بیرته راځي بله ستاسو ژغ قاتاسو
مننه دا موضوع دا چې ما تاسو ته رڼا پکې واچول چې هر څوک باید په خپل مسولیت سره سم وغږیږي یا خپل مسولیت سره سم کار وکړي دا د دې دی یو ټولنې دی یو هیواد حل لار نه ده چې ته یا دروازه بند کې یا وایې چې زه به تګلار جوړوم تګلار جوړول خو یو جلسه ده یو میټینګ دریم میټینګ دا به اونې سي یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاش زه په میاش کې یو دریم میاش به اونې سي اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي هر څه به پیدا شي اما تللې وخت خو به ته په لاس نه راځي دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده د پوهنتون محصلین مو درلوده چې اخري کال دی هغه اوس په ډیر په رواني حالات په ډیر بد حالات کې لاس په گریوان دي یعنی خلک چې یو ګل کیک دی یو میاشت ورته خدمت وکي یو زراعت وکړي یو کال د پاره څومره ورته لیواله وي اما یو څوک چې خپل فصل د پاره دولس کال مکتب وایي څلور کال د پوهنتون ته ملاتړي ماستری پوري بیا یو ناچاپ سی حالت راځي دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو ته هم درځم، خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړوکی راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي، او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي. بینټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته خبرې کولې، او د بشري حقونو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمېر معترضو ښځو په کابل کې په یوه سرپټې ځای کې اعتراض وکړ. په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یو شمېر کارکوونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته، او دی وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. دې ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړې دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي، او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخواله دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو خپل شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتې چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش اخیسته. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده، اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسنی وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست هم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم، او له بعده مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ هم خپل شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوي ستونزو لامل طالبان دي.
طالبان هستند. موختل د دیني وکو اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال و یاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرې دوه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. طالبانو وقتل رسید ورسته په ځنګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خوځو لقوله د دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړي دي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام لوو تر اتوب جو پاجوندی بڼه له ازادي رادیو واوري.
تاسیس مجغ له ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب ستاس څخه پښتنه کوم، تاسې واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي، او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیت مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیت باید مخ وانړول سي، فکر کوئ چې نړیوال به همدا کار وکړي که نه؟
دا یو ډیر لوی او داسې ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی، او هغه سیاست ده چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره، د افغانستان په نامه هغه مملکت ته چې د دغه جغرافیا یعنې د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست ده چې دوی د فردي تر شا کوي. دا زما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغه موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډېره داسې ورسره موافقه نه یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي، او متاسفانه چې د دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسېدلی. سیده زبانه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسائل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف سول، په افغانستان کې سرمایه ګذاري وسوا، په افغانستان کې ډېر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې داسې په ځای کې څو ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته پرې سرمایه ګذاري شوي وو هغه ټول له بینه لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدای شي یعنې د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه به یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسایل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هماغه مسایل مطرح کړي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې د دې چې نړیوال یا مخکې د دې چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زمونږ همسایګان چې د افغانستان نه وروسته خپله خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي، تاسو خپل دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي. د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوړي، تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي، موږ به ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې فرد هم ووسیږي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسي هیڅوک هم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې له فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ، دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هیڅ ورته توجه نه کوي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځوان میرونه که خطه د کنه ده نور نری ده غینه کار اخلی. اما بدبختانه و متاسفانه که مونگ او سیاسیون و دوی تا دا زمینه مساعده کردی تو بلاخره دوی افغانستان نوزی. یو علت دا وست مهاجرت تا کچه دوره کردی دا هم دا عدم تحصیل ده اوناسو ده. متاسفانه هیچ توجه نورده کهیدی. او دا بیاغم تاکید کم دا افغانستان خلق که سزی دی که ناری ندی آقوی وست دیرو که عصوی دی آقوی وست به سیاست بانی پویگی آقوی جگری تیری کری دی آقوی ناخوالی تیری کری دی آقوی خپل حقونه رو لاسور کری دی. در فکر نکم چه هغه موارد ده 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 سکرین په باندی ظاهر کیگی یا په ظاهری شکل باندی منستر ازی ده پردی تر شاد اینی خبری وی زی دفعه وایم تی که کلا چیر ده گزارشات نشریگی کاش که حد اقل طول موارد نشستی طول هغه موارد چه پیغی که ده غربی ممالکو هیت لاس نوی او ده غم نده بوری دلتا که چیر اسلامی طولانه یا اسلامی نړی په فعلی حاکمان مالی فشار راوړي یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایگان دا موضوع مطرح کوي.
شه مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاس څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسني وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې کړي دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولید، هغه د خبرې مې هم واورېد، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېدې چې دا یې رد کړی دی دې خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان له غمه نه دی مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غمه نه دی مړه، ملل متحد هم نه دی مړه. که چیرې ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهده او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولی ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولی د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولی هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تام صلاحیت د دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته وغوښتل شو څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل، او هغوی چیغې وهل، لاسرسی لرل، ازادي بیان موجود و، خپل اظهار نظرې کولی شو، خپل مشکلات یو ځای ته رسولی شو، هلته چیرته اورېدل کېده؟ هلته هم نه اورېدل کېده، نن هم نه اورېدل کېږي. دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره مونږ به ډېر ټیکه داران د حقوق بشر یو دا خبره زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غم مړنی دي خو کچيري افغانان خپل بیا هم فکر ونه کی خپل هیواد د تباہی او د خپل اولس د تباہی د پاره مخنیوي وکي دا بل لمړنی شرط دا وی چې تعلیم بوي او د خزو آزادی هغه آزادی چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې آزادی نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کال کې تاسو به هم راغلي و افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان آزادی افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي د غرب وي که شرق وي هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدی پلی کېدی په ټولنه کې ځکه چې کوم په دې چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسېدی بس بیا مونږ ولې د آزادی خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبوو که حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبوي چې دا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړي دي اسلام چې کوم آزادی ورکړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی و کله چې مکه کې روان وو او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یار ته مې ډیر بد راځي یعنی د دې ورور شهید کړی و هغه داسې بې پروا لاړ مخ یې ورته ونړول وایي چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ما ته افه شوی او افه عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلې ده او استا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي کغه تندرو اصحابي وو د غلی شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملای شي آیا دا کار څوک کولای شي آیا څوک سر جګولای شي نه دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوی دی د هغه په غاڼه کې ټول مسؤلیت ځان سنبال کی هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی ښځه نر ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه لپاره باید مونږ مراجعه وکړو او هغه باید تدبیق وکړو کچیرې مونږ ووایو چې مثلا دوی څو یو څو ای پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا ته عملا په هغه کې امضا کې په ماهدو کې بل خبره وي په سمبولیک باندې ده زه خود دې خبرو باندې ولکه زما باور هم راځي او ولکه دې دا کوم دوی چې وايي مونږ دفاع کوو دوی دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه ده چې زه اوس ټکی په ټکی زه وایم یا تو وای تو هم پویږی چې حالت څنګه ده او زه هم پویږم چې حالت څنګه ده
مننه
کامیاب څوک ناکام ده څوک څنګه راغل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنۍ حالت چې ظاهری روان ده په کوم حالت روان ده او پس پرده چې روان ده کوم حالت روان ده زما فکر کې دا به کافي
مننه اغلی جلال اغلی سیلاب دغه غوند چې مجور باندې مخکې خبري وکړي چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ورته خبري هم وکړي په دې غونډه کې افغان شوز هم خبري وکړي دوی هغه ستونزې یاد کړي چې افغان شوز په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کوم حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړئ
ډیر مننه د ما په نظر باندې اولنې موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغه وسره برابرول دي تر څو چې هغه انجونی ته هغه تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا به برخه پاتې دي دا غوښ سره خبرې وکړي بل مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصول باندې ولاړ نظام وي باقي کې ټول موارد ډیر په واضح شکل باندې مطرح کیږي مثلا
که وای د حجاب مسله په دوړ سترګو څه فکر نکوم د افغانستان هیڅ جلی او د افغانستان هیڅ کده د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سلپونه یا جلا ټولګی یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسې هر موضوع چې مطرح کوئ حداقل خلکو ته قناعت ورکوي. که چیرې تاسې یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا اداراتو ته یې لیږئ یا هغه موارد په هغې کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسې کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسې پرېکړې کوئ، نو حداقل د هغې تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني، هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی دې تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا مونږ یې نه منو، بیا ولې باید موضوعات مطرح شي؟ خو هلته یې داسې موارد مطرح کړل چې هغه بیخي مبهم و، هغه موارد اساسا قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مثلا مطرح کړه، که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډیر سخت او مشکل کار ده، داسې هم نه ده. تاسې په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ، تاسې په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ، تاسې کولی شئ په یو کال کې د حداقل تقریبا دا د دوه کالو وطن، تاسې کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو 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 منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې. زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ، یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یوه عنعنه ده په افغانستان کې جرګره بلل کېږي، دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځ ته راوړئ، د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضحا خپل دریځ مطرح کړي. داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ. تاسې راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسې څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه یي او په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي، هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ، په شورا کې ښځو ته ونډه ورکوئ، د ښځو خبرې واورئ، د ښځو سره دلایل ووایئ، ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي، بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و، اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي، ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي، ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي، اما دوی هڅه کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده، د هغې پلار ګیلکار و، د هغې پلار کراچیوان و، د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعدوله. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده، هغې ته تاسې توجه وکړئ، په شورا کې د دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حداقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت د دی یو 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 نفر نه تیریږي، د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډیر وخت ونه نیسم او د میلمنې وخت هم ونه نیسم. د دې تخصص موضوع چې کله مطرح کیږي نو پغې کې یا هم د تبابت موضوع چې کله مطرح کیږي پغې کې مهمه خبره دا ده چې اسلامي اصول او نگاهونه کې چې د خدته خزینه ډاکټره وي نو هغه ضرور نه صحت مند باید نارینه ډاکټره هم وایي نو وخت چې موږ د اسلام داوا کوو نو دا اخ مول مد نظر نه نیولای دا به ډیر زیات کچې چې په افغانستان کې د جراح د زړه یو خزینه اوسېږي دا به ډیر ښه چې د افغانستان یو ځوان خپل ځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بلاخره خپل مور یا خپل ښځه یا خپل خور هغه د تداوي لپاره د افغانستان نه بهر بوزي.
ډیر مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو د دازما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. د آغلې زهرا جلال او آغلې مستوره سیلاب دواړو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خپرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.